شنبه د غوی لسمه د اپریل دیر شم احمد شیبر یم د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقا کې په دې چاودنه کې په چې پرون وشوه له 50 زیات کسان وژل شوي دي. سید فاضل آقا ریوترز آژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغیزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانیا او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری یا یونیسیار په یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 و بیا کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2,000 زیاتوالی شي. د یونیسیار ویاندې شابیا مانتو پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جی شل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی، خو انډونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په کابل کې د خلیفه صاحب د جماعت دننه په چاودنه کې د دې جماعت د خطیب په وینا 50 لمونځغاړي وشل شوي. طالبان څرنګه د داسې بریدونو مخه نیسي نیولی؟ اجمل شینواره.
د تروریستي عملیات مقابل کې دغه ظرفیتونه دونلري او متخصص افراد نه لري.
روسیه ویلی دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازله هنانزای فرشته محرم درانه او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د همکاران زمونږ یاد وتلی وي.
او په کونړ کې مو د اختر په درشل کې د خیاطانو حال اخیسته.
نو سقوط نه رستر اوسه کارونه نو د اختر سیزن د کارونه خوشي وي و اندازه خري، خو مشکل د برق دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پول بيديس کې د خليفه صاحب د جماعت خطيب وایي د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درني چاودني 50 تنه وشلي. د طالبانو د حکومت د کورونې او چار وزارت پرې بریټ کې د وشل شوی رسمي شمیر لس او د ټپيانو شل تنه شودل. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د بښتنې نړیوال سازمان په افغانستان کې ورستي بریټونه په کلکه غندلې دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د روژې په مبارک میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کې نولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین درلارې کې د خلیفہ صاحب خانقاه کې داسې محل وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چاودنه کې له 50 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوریرونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاوالدین سرای سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلامله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسیدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالی میټی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کارګرن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړې په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حمله بیرحمانه او نوړه عمل بللی. د دې حمله د سمدستي بندیدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیر شوه. نوموړي پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول نو طالبان به اوس د لمونځکونکو د امنیت لپاره څه کوي. په سګانې روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. لپرونی برید یو ورځ مخکې په مزار شریف کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او ډیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډلې چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د علاوالدین په درې لارې کې د پرونی حملې جزئیات مو اوریدل چې د جمعه ته خطیب په وینا لښ تر لښه 50 کسان پکې وشل شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلی. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینوار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوی نه ده او نه قوی شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنواره صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوي دي. په وو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغه ته ماتې ورکړي؟
په هغه وخت کې هم طالبان هغه برلاسي چې لازم او هغه نشو ترلاسه کولای. ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه د سوقیداری مراکز او د اکمالاتو مراکز او د تعلیماتو مراکز هغه په نخه کې ترڅو د هغه عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه توانایګانی راټیټی شي. په اوسنی وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو له لحاظ او د فزیکی قوا له لحاظ نیمګړی نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاص ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونوري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان پنهه کوي او شیعه مسلمانان هم پنهه کوي، یعنی د څه شي په لټه کې ده دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جواب ته دا غو د کرنلارونه او دا غو د ایدیولوژیکي مسائل او د افکار په بنسټ باندې اغه یو ډیره خشنه تروریستی ډله ده او اغه کوم کړنی چې کوي اغه د اسلام د دین د مبین دین پورې هیڅ تړاو نه لري. اغه صرف د دې نه یو وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولی په ټوله کې دوه اته ګورې چې طالبان هم د شریعت دعوا لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخه مسلمانان دو پنخه کې یا شیعاګان پنخه کې د دوه اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې د ډارا چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډارو کوي.
او کله دوی حمله دوام وکي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د وحشی تروریستی ډلې مخاوني سي په افغانستان کې په خاص ډول باندې چې طالبان کم هډونه چې د بینمی ټولنې سره او د افغان ولس سره کړی دي پاغه باندې ژوند پاتې شي او پاندې عملو کې دغه پرته از ما په هند باندې د طالبانو د پاره او د افغانستان د ټولو وګړو د پاره او اته د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو د پاره او د سیمې د پاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاری ته چمتو ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې. لبل خو ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسي د جنوب د امنیت په اړه بحث کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسی سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شاغلی لاوروف هم دراس ویلی چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړې. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستي خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیه ور خطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوې چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپد 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو د وشل کېدو څلور کال پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو لکبله د نهو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویشت کسان وشل شوي وو. د هم په دې اړه نور تفصیل.
ازادي رادیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د وی چاودنې لکبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې وژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنی وسوي. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسانو وژل شول او په لسګونو نورو ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عباد الله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول. خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د ښه همکاران زمونږ یاد وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق، ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللی او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 3مه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیرو تو را بیادم است که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می هاگه و رس پیاد ده دوشنبه و ده کابل پششدره کسی مکه زوره و را چوده نوست و زموک یو ساتون که ور خطا راغی اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تپی سوی زکل موک سر پا تماس که و غختلی دلمره چوده نپال را پور جو کنی خو وسی تماس پری سوی ده روسته و ویل سول چه عبادالله هنانزای او محرم دورانه هم حالتا بود.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلور سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو خو تر اوسه چا رسمن مسولیت نه دی منلی.
نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. دا ازادي راډیو د اوکراین څنګه یو خبریاله د پلازمین کیف د استوګنې پر یوه سیمه د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیشه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرش جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یوه بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینی کړي دي. دا خبریاله په 1980 میلادي کال کې شېدلې و او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څنګ سره کار پیل کړی.
ازادي راډیو پر لاندو چپو
ازادي راډیو پر لاندو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پور 1500 بي وسلو کورونیو د وړو مرسته وویشل شو. د مرستې ترلاسه کونکو لپاره د مرستې خوشی څرګندوي او وایي چې د سمرستې زیات شي.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 1500 بي وسله او غریب کورونیو باندې د مرسته په ډول 22 بوجۍ وړه وویشل شو. د مرستو ویشونکو ویل دوی د بیوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډیری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنۍ ته ورکړل شي. د مرسته لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته ویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسه او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هېوادوال لاسنیوی و.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمانو ته پوتې دی، هیڅوک اوله کلو یکی سپینګیره ته پوتې هم نوره مې ټول مسجد چې وړه وړه شپې کوو کلو نه پرته نشته. هېڅ دارن بری دی چې نه ور کور کې نو څه هېڅ نه لرو. لا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه وکړو. د مونږ د غاړې پوتې مې سر څوک نه لرم، بل سلام نشته ماشه خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دی کونډې ته پوتې.
یادومرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نمونه هم لیکل شوي ول. د لکنو اوسیدونکو معیوب حبیب جان وای له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پورې مو سره مرسته لاسه خاص نه شي اوس دا مو سره مرسته وکړم په کور کې چالو چې بل سره په خنار سره د سفرس کوي د زی نور خلکو نه دا غوړي چې مون خلک مونږ دې وځه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مون سره رقم دې مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول معیوب دا ټول غریب دا دا چې کوم خوادي مون سره مرسته کړې ویږي خوان نه مونږ دا مننه ده.
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم.
په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره یو سلو نولس وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. پدیاړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلی چنغوړی د امنیتی ستونزو لامل په راپور کې نوم یاد شوای پر طالب ځواکونو یې بے باوري لنګدي 15 لسره وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلی وای مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وای په دې برخه کې د مور غږ هیڅ نه دی اوریدلی. د دغنجلی لوري ازادي رادیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلی په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاری. هغه ازادي رادیو ته وویل
ویل سی وو چې حالت له خلکو سره مرسته کوي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو وی خزینه غړي چې د تلاشي دندې درلوده ورته ویلي و چې نسی کولای خپل ټلیفون دننه یوسي. مور مې هم حمال ته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بل خبره وسی او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور وهلې او ډبولې وه.
دا وای مور له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو لوالي سرمخ شو او خپل ستونزې ورته ویله. خو هغه او پسیما کې نورو طالبانو د خپل همکارانو د کړونو پاړه خبرګون ونه خود او د مور شکایت له پامه وغورځاوه. که څوم د طالبانو د کورنۍ چار وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند پاړه څنه وای خو وای هڅه کړي چې د یو سل 19 وړیا شمیرې په فالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
بلې یو سلونو نشمیره د څلور ساعته لپاره فعاله ده.
ل دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند پاړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یو داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شپه دا ویره وای چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی وو خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د غوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلی کېدو وروسته خپلې وسلی ترنغشتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د ودانی د جوړولو چاري پیل کړی دي. د غښونځي جرلس خونی یو دالیس او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدی شونځي شونکې او مالی مسول دي. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونزیز د کوونکو په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر د کې کا دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او د کوونکو خپل ژوند له لاس ور کړی. دی وایي ورستار سوچ د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونزي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ د پر منځ شاو سابقه حکومت چې وغان سکول شو ته خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام وکړي. گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمون ندی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشت حساب دی در اقتصادی صفر حساب دی مجبور شد خپل وارو دی خپل اطفال دی پارم مکتب خپل باقی شروع کلا پا خپل امت بانده.
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي لالمړي ټولګي څخه نیولې تر نه هم ټولګي پریده چې د زده کوونکو شمیر شاوخه زورو ترسیږي. د دې شونځي زده کوونکو له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله په ویغول ول د سم م دستک موت دی دلې چې موږ جوړه کې چروانه لږی نو وای مکتب جوړ شي
میگه مکتب نشته دیا
په میدان وردګ ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 ښوونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 ښوونځي د هلکانو 16 د نجونو او 20 د انسپ له لوري چې تازه جوړ شوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولای. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدابات په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وای ل بدلون ورسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژي پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلی خو اوس د برېښنا نشټونی چارې ټکنې کړې دي.
چې برخونه نشته په پرون هم برخنو نن د سار نه تر اوسه پورې برق به نه درغله خلک د موږ نه کار وړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دکان کې کار کوي وای ډېرې خیاطان د جرنیټرو او تیلو ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا اوس هم 2-3 دقیقې برختلې دي. خیاطان جامې غوستي دي او برختلې دي اوس نشته دي. بل جنریټري دي تیل دومره قیمت دي چې هغه زمونږ د مصارف مونږ نشو کولای چې تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورزنې چاري نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د سدابات اوسیدونکو زاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي به برخه به برېښنا نستي. دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشټون ستونزه مني. خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمتوګه ندي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پورا برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته ده چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال ده دوی ماشين چې ده هغه غیر فعال ده. نو په هغه باندې ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقه بل علاقه د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرې دي.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګوندون کې او عام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګې په دې ورستي او شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. انټرنیټي خبرونه ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونه کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې ل نړیوالې ټولنې غوښتنه سوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل سوي نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې د ټیکې ته اشاره سوي چې غوړه ډیپلوماټیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپل افراطي قوانینو ته مخه کړي او شزه تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومي کړي دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې ولولو د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښته اشاره نه ده سوي لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانستل. دیفنس پوسټ چې امریکا خبريږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړي او په خپل تازګنی کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنځشنبه د ماښام د 14 پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغه 14 کې چې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلې لښته لږه د 9 کسانو د وژل کېدو او دین نورو د ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا ورسله هغه چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په دغه هیواد کې د نا امنیو اندازه کمه سوې وه. خو د داعش خراسان څنګه پر شیعه ګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.